د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زما احمد زبیر جمن سلامونه ومني. په داسې حال کې چې نړیوال ټولنې په ملکی او پوځي برخو کې افغانانو ته د مسؤلیتونو د سپارلو چارې پیل کړي دي، په افغان دولت کې د اداري فساد ستونزه لا هم په پخوانی شدت سره پاتې ده. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس عزیز الله لودین وویل له بده مرغه چې اداري فساد او رشوت په افغانستان کې په یو فرهنګ بدل شوی او رشوت د افغانیو پر ځای په ډالرو رایج شوی دی. همدارس جمهور رئیس حامد کرزي هم د اداري فساد له لویو عواملو څخه د معافیت فرهنګ او د زورورو لخوا د قانون تر پښو لاندې کول وبلل. د افغان دولت تر ټولو جګپوړي چارواکي له اداري فساد نه فریاد کوي، خو د لمنځه وړلو لپاره اقدامات بیا هم محسوسه نتیجه نه ورکوي. موږ په خپل روان بحث کې په همدې مسلې غږیږو چې بالاخره په افغانستان کې د اداري فساد ستونزه څنګه راکمېدای شي. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه محمد داود سلطانزوی، د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې د شکایتونو اورېدلو د څانګې مشر وحیدالله زاهد، او د ولسي جرګې غړی شریف الله کاموال. ټولو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زاهد صاحب، اول به ستاسو نظر واخلو. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې رئیس عزیز الله لودین په خپلې وینا کې په دې هم ټینګار وکړ چې د فساد د لمنځه وړلو لپاره سیاسي اراده باید پیاوړې شي. آیا هغه یا ستاسو اداره په دې باور ده چې اوسمهال د دې ستونزې د حل لپاره د جمهور رئیس یا په ټوله کې د دولت لخوا سیاسي اراده کمزورې ده؟
ډېره مننه ښاغلی ژمن صاحب، د لوی او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامو تاسو ته او د درنو میلمنو ته او د ازادۍ راډیو قدر مول اوریدونکو ته تر ټولو د مخه زه سلامونه وایم. په رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو یادونه ورته وکړه، د اداري فساد سره د نړیوالې ورځې په نمانځنو کې د اداري فساد د عالي ادارې رئیس ښاغلی ډاکټر صاحب عزیز الله لودین هر اړخیزه وینا وکړه، او دا وینا دې وینا کې په دغه غونډه کې ښاغلی ولسمشر هم ګډون درلوده. په دې وینا کې ځینې وړاندیزونه د ډاکټر صاحب عزیز الله لودین لخوا وړاندې شول، او ځینې هغه ستونزې چې لکه تاسو ورته اشاره وکړه هغه هم ښاغلی رئیس جمهور واورېدې. چې دا خبرې ښاغلی رئیس جمهور په وار وار تاسو به هم له میډیا نه اوریدلی، سیدا یې تایید کړي د دوی وړاندیزونه او هغه ځینې ستونزې چې دي رابو سدي تر مخ څنګه موږ کولی شو جناب بجمان صاحب سي اداري فساد په وړاندې واقعا ښه مبارزه وکړو. د موږ تاسو ستر پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم په دې اړه په صراحت سره ویلي دي چې په رشوت ورکوونکي او په رشوت اخیستونکي لعنت دی خدای دی ویلي. که موږ لکه څنګه چې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه دا یو نوې اداره په افغانستان کې تشکیل شوې ده، جوړښت یې نوی ده نسبت هغو ممالکو ته چې هلته څه نا څه لږ سابقه لري. سنګاپور، هانګ کانګ، مالیزیا، کینیا او بنګلادیش غوندې هیوادونو کې تجربو دا ښودله چې هغوی سره اداري فساد په ضد توانېدلی دي چې دغه په کلکه سره مبارزه وکړي. هلته څو شانې، یو هیوادوالو یې یا ټولو عامه خلکو یا هر وګړو دوی سره دا په کلکه هوډ کړی چې موږ به په ګډه د دې اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوو. یو دوم، دوی له دولتي او د ټولو دولتي مقاماتو له حمایت نه برخورداره دي. مثلا زه مثال درکوم، په یو اداره کې چې پراس کې د هغې ادارې وزیر صاحبان دي، پراس کې د هغې وزیر صاحب د هغې ادارې معین صاحبان دي، یوغو هم د فساد نارې وهي، ټیټ رتبه خو یې هم وهي،
خپل ولسمشر هم دغه چیغې وهي. هدف اوس کراسو خپل اساسي خبرې ته سي، آیا د دولت لخوا یا هم خپل د شخصن د ولسمشر لخوا د فساد د لمنځه وړلو لپاره سیاسي اراده کمزورې ده او کنه؟
تاسو هم ژمن صاحب واورېده، زه بیا هم دا وایم چې ښاغلی ولسمشر لکه څنګه چې بن په کانفرنس په لومړي کانفرنس کې او په دوم کانفرنس کې په کلکه دا هوډ کړی چې دی به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي، او د هغه نور تر دې دمه کله چې اداري فساد سره د مبارزې اهلي اداره جوړ شوې تر اوسه پورې اداري فساد په نوم د پخپله فرمان د رئیس جمهور دا داسې باقي یو قانون یې دغه تصویب کړی، او په دغه نوم باندې یوه اداره یې جوړ کړې. دې نه معلومیږي چې اداري فساد پر وړاندې مبارزه د ښاغلي ولسمشر اراده قوي ده تر څو دغه ناوړه پدې په افغانستان کې له منځه لاړ شي.
سلطان زوی صاحب، ستاسو نظر په همدې موضوع څه ده؟ که چیرې د سیاسي ارادې مسله موږ وڅېړو، دا څومره په تر څه حده پورې دلته قوي ده تر څو دغه فساد له منځه یوسي؟
زما په نظر هره مبارزه اول باید مشکل درست تشخیص شي. په دې موضوع کې چې فساد په مقابل کې مبارزه باید وکړو، اول موږ پوهیږو چې دا فساد چې موږ وایو دا وړکی د رشوت خواره نه دي، دا د لوړپوړو جګ ډېر قوي خلک یا اون مافیا ورنه جوړه سوی ده. هر څوک وایي دا فرهنګ ګرځېدلی. فرهنګ څنګه ګرځي؟ یو شی فرهنګ هغه وخت یو شی ګرځي چې دولت پکې باندې سترګه پټه کړي او دا مبارزه تر څو چې د پاس نه شروع نه شي. دلته معلومه نه ده چې شکایت څوک کوي. شکایت باید څوک وکړي اوله، او د شکایت اورېدل څوک وکړي. دلته هر څوک چې باید شکایت وکړي هغه بیچاره چپ ناست دی، خوله یې پټه ده، او څوک چې باید اجراءات وکړي هغه شکایت کوي. بیخي سرچپه سوی دی. په دې مبارزه کې د خلکو اشتراک ډېر اساسي شرط دی، دې کې هېڅ شک نشته. مګر خلک چې ګوري چې جمهور رئیس بیچاره او معاونین ټول دا بیچارهګان چې په پاس کې ناست دي په قدرت کې، دوی د غږ نه، دوی د خبرو نه معلومیږي چې دوی هم چاره له لاسه ورکړې ده، حتی خپل فامیلونه نشي کنټرولولی. نو همدې لپاره راځي په مجالسو کې چټیات وایي، مثلا وایي چې ولا مبارزه نتیجه نه ورکوي، ولا دا فرهنګ ګرځېدلی. فرهنګ یو شی هغه وخت ګرځي چې معافیت ورته ورکړي، نه فرهنګ معافیت. دغه فرهنګ معافیت چې دوی وایي، فرهنګ معافیت څوک منځته راولي؟ هغه څوک چې تطبیق د قانون تطبیق د هغې په غاړه کې دی. هغه خلک معافوي، خپله هغه بیچاره خلک خوځان معافولی نه سي. هغه جګپوري خلک معافوي. بله موضوع چې ډېره مهمه ده چې وایي دلته ولې واسطه کیږي؟ د خلک چې واسطه کوي چا ته واسطه کوي؟ زی لورپور مامورینو سره خبرې کوي، واسطې کوي. نو بیا هم د لورپور مامورینو وظیفه ده مبارزه ثابته سوې ده چې په داسې جګه سویه چې فساد په هیواد کې جاري، په هر هیواد کې چې زه نه غواړم چې افغانستان باندې ګوته ونیسو، هر هیواد کې چې په دې سویه فساد موجوده وي، سیستماتیک یو پروګرام، یو میکانیزم باید جوړ شي چې د پاس نه مبارزه وشي لاندې خواته. دلته یو معلم چې یو موټی نخود په د سالانه امتحان په میز باندې د یو شاګرد نه اخلي، دې ته رشوت نه سي ویل کېدای. په دې سال کې چې فلاني خان او فلاني خان پارکونه په زور نیولي دي په کابل کې او په ولایاتو کې، دولتي ځمکې په زور نیولي دي په زرهاو جربه، هلته کورونه جوړوي او په زرهاو میلیونه ډالر دوی تر اوسه ګټلي دي په دې لسو کلو کې. دې ته فساد وایي. او دې ته اراده څوک باید پیدا کړي؟ سیاسي اراده چې لودین صاحب وویل سیاسي اراده نشته. لودین صاحب رښتیا ویلې ده. لودین صاحب همالته د جمهور رئیس په مقابل کې په هماغه تالار کې چې باید د هغې تالار 50% خلک محاکمه سي، که هماغه تالار کې 50% خلک محاکمه کوي، افغانستان کې 50% فساد له منځه ځي. اولته لودین صاحب څه ویل دي چې دلته څه ده، دا مشکل لرو. رښتیا ویلې دي. دې لپاره مشکل ده چې اراده چې نشته، یعنی د پاس لورپوري مامورینو سره اراده نشته، جمهور رئیس سره اراده نشته، مامورینو سره اراده نشته. ولې نشته؟ خپل ورور ته چه ویلی نسی دوی، خپل ورور ته چه ویلی نسی دوی، وزیر صاحبان خپل ورور ته چه ویلی نسی. نو همدې لپاره دا بیچارهګان راځي خلکو ته شکایت کوي، د خپل د فامیل نه شکایت کوي. اصلا که رواني نقطې نظر نه تاسو دا وڅېړئ، دا خلک د جمهور رئیس او بیچاره او د معاونین بیچارهګان هر شکایت چې کوي د فساد نه، دا د سمونه ورکې چې دوی د خپل د فامیلونو خلکو ته شکایت کوي.
زاهد صاحب، تاسو څومره موافق یاست د سلطان زوی صاحب سره چې د مشرانو خپل د کورنۍ غړي په فساد کې ښکېل دي؟ ځکه خو معافیت هم دلته موجوده، لکه څنګه چې ولسمشر ویل چې یو علت معافیت ده، بل علت وایي زورواکي ده، په زورور کسان دي او قانون ماتوي. د خپل یعنی سرچینه بل اخر لوړپوړو چارواکو ته نه ورګرځي.
بخنه غوړم زبا یو شی وایم، دا سجمان صاحب سي یو خبر ده، یو د قانون لحاظه کومنګ چور چا باندې تور لګو، نو د اثبات لپاره باید موږ سره هم یو شی وي. مثلا زه کوم چې احمد خدای نه خواسته غلا کړی ده، نو د دغه ادعا د اثبات لپاره چې احمد غلا کړی ده، ما سره باید د دغه شی لپاره یو شی سند موجود وي. یو عام خبرې دي، یو د قانون په چوکاټ کې د عدلی او قضایي ورګانو کې په یو چا باندې خبرې کول دي، دغه د خبرو لپاره اثبات ضرورت ده. معافیت د قانون په دې لکه څنګه یو خاصیت د قانون هم عام داده سي، تطبیق عام ده، یعنی په ټولو باندې باید یو شان تطبیق سي. راغلم دې ته چې لکه څنګه چې تاسو ولسه معافیت د قانون په رښتیا هم باید معافیت د قانون نه یې تطبیق باید په ټولو سره یو شان تطبیق سي. ځکه چې کومنګ دا وکول وسه چې په احمد باندې قانون تطبیقو، په محمود باندې نه تطبیقو، دا هم هغه خاصیت د قانون لاس ورکړي.
اوس ستاسو په اداره کې څومره دوسیې موجودې دي؟ کله کله لودین صاحب غنه یادونه کوي چې موږ دومره دوسیې تر څېړنې لاندې نیولې دي، داسې سرقام کوي اوس د سړی؟
ولې نه، په کال 1999 کال کې په ټولیزه توګه 219 قضیې څېړل شوې، چې 30 قضیې د لوی څارنوالۍ ته لیږل شوې دي، او اتاویا قضیې دوی اصلاحي بڼه درلوده چې اړوندو ادارو ته استول شوې دي، تقریبا درې واسول سوي دي او یوست قضیه ساتل سوي دي تر اوسه پوري د دې څخه حفظ ورته وای او په کال 1990 کې 251 قضیه پړه اجرا تر سره سوي چې 2 قضیه دوی څرنوالۍ ته استول سوي دي او 208 قضیه اصلاحي وي په بیلابیلو ادارو ته لیږل سوي دي او 11 قضیه ته د دمه جناب ژمن صاحب تر څېړنې لاندې دي.
په دې کې څومره د لوړپوړي چارواکي څومره پکې ښېل په دغه څو قضیو کې ستاسو لوی څرنوالۍ ته لیږلي دي؟
بیا هم زه راځم دې ته
ژمن
صاحب اداري فساد سره د اداري فساد سره عالي مبارزه اداره هره قضیه چې اخلي هغه ته اهمیت د قانون پلي کول دي، هغه ته د اهمیت نه لري چې مثلا دا ټیټ رتبه ده که لوړ رتبه ده، جرم جرم ده.
بیا هم د خلکو د معلوماتو لپاره که چیرې موږ ووایو چې په دغه قضیو کې څومره لوړپوړي چارواکي ښکېلو،
قانون له لحاظه تر هغه وخته پورې د یو موضوع افشا کول یو د موچانو مقصد چې د هغه موضوع تر بررسي لاندې یا تر څېړنې لاندې د موږ په قانون کې جواز نه لري.
نوم به نه اخلو، صرف د بررسي
بخښنه غواړم کې ما مخکې درته ویل چې تطبیق د قانون عام ده، کېدای شي په دغه قضیو کې چې په نه اتیم کال کې او په نویم کال کې د تحقیق لپاره لیږل سوي دي لوی څارنوالۍ ته، په دې کې د دې لوړپوړو د ټیټو د ټولو دوسیې ورکوي. خو بیا هم څومره چې زه تاسو ډاډ درکوی سم د څارنې پالي اداره کې تطبیق د قانون هلته عام دلته په دې معنا نه ده چې دا څوک ده، احمد ده که محمود.
کامل صاحب، ستاسو په نظر تر اوسه چې کومه مبارزه سوې څومره د قناعت وړ ده؟
لکه څنګه چې بهتره معلومه ده ټول افغانانو ته چې په افغانستان کې فساد اداري د خپل حد نه زیات شوی دی، واقعا دا یو خطرناک مرض دی د افغانستان لپاره، د افغانستان د ولس لپاره، ځکه هغه امنیت او اقتصاد او دغه فرهنګ موضوع دا به پرېږدو، ځکه چې دا یو مهم موضوع ده د فساد چې واقعا افغانستان کېدای شي آینده یې ډېره خرابه وي د دې د لاسه. نو موږ ګورو چې دا کومه ادارې چې اقدام کړی دی او په راس کې دی لکه فساد ادارې لودین صاحب په دې راس کې دی او هغوی دا بعضې دوسیې او خوی چې موږ لاس کې لرو او په جریان کې دي. زما په نظر باندې به دوی چې هر څومره کوشش وکړي بیا به هم هغه خلک هغه اشخاص چې په دغه کې داخل دي نه به محکمې ته راکش کړي او نه به محبس ته، ځکه چې هغه ټول زورواکي او چارواکي دي. د دې دپاره زما یو پیشنهاد دا و چې دې ته باید خاص یوه کتاب باید وي چې 1000 نفری 2000 نفری، ځکه موږ ګورو که دغه دوه ارګانونه عدلي او قضایي ارګانونه دي په هغه کې موږ زیاتره ولس رنج ګوري، مشکل ګوري، چې هغوی ځورېږي په همدغه ادارو کې، یعنی زیاتره فساد په دغه ادارو کې. فساد موږ څو رقمه په ټیټه کچه په لوړه کچه لرو. یو خارجي فساد دی چې هغه خارجیان پکې داخل دي. نو د دغه د افغانستان په ادارو کې د اصلاحاتو دپاره دغه فساد ادارې باید خاصه د دې دپاره مابس وي، نظارت خانې وي، د دې دپاره خاص مجهز مسله نفر وي چې دوی وکولی شي او دوسیه واکن په راس کې ماخص ډاکټر وي چې هغه د دې مرض دپاره دوا ولري. نو زما دغه پیشنهاد او دغه دی که دغه شی نه وي نو زه یعنی دا فکر کوم چې نور به ورځ په ورځ دغه مشکلات.
مننه سلطان زوی صاحب، ولسمشر په خپلو خبرو کې یو شکایت بل دا وکړه چې ځینې چارواکي دي چې هغه پاسپورټونه لري بهرني، هغوی وایي له خیانت کولو نه وروسته تختې بهر ته او هلته مربوطه هیوادونو ته ځي. وغوښتل چې دا کسان باید نړیواله ټولنه او هغه مربوطه هیوادونه په راستنولو کې ورسره مرسته وکړي. د دې ستونزې هوارۍ څنګه کېدای شي؟
اوله ولسمشر سړی وایي چې هغه کسان چې یو پاسپورټ لري یا دوه پاسپورټ لري، صرف نظر د پاسپورټ نه، هغه کسان چې زی و راځي هر ورځ د هوایي میدان نه په بکسو کې پیسې وړي، هغوی چادرولی دي. پیګو چې څوک پیسې باسي، پیګو چې څوک قاچاق کوي، پیګو چې د افغانستان عامه ملکیت څوک لوټوي، هغوی ته چا چی ویلي چې دا د عامه اذهانو غولول او فریب ورکول دا 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 یو تکتیک دی چې خلک یو په بل باندې واچوه چې اله دا افغان دوه پاسپورټ لري، دا افغان درې پاسپورټ لري، ته چې یو پاسپورټ لري ورو دی ولې نه کنټرولوي. دا اذهان باید ونه غولوو مونږ. بل شی چې دا بل اداري فساد باندې فشار اچي خلک چې اداري فساد اداري فساد دلته اداري فساد د یو لوی فساد جزء دی په افغانستان کې. اداري فساد چې په اداراتو کې د اداري چوکاټ په کارو کې کیږي دا د یو لوی فساد او د لوی فرهنګ یو جز ګرځېدلی دی. یو وخت اداري فساد د فساد په راس کې په نړۍ کې ورسره مبارزه کېدله، مګر اوس په افغانستان کې اداري فساد د یو لوی تر فساد جز ګرځېدلی دی. دا ډېر د اندېښنې وړ دی. او بل دا دی چې جرم جرم نه دی، هر جرم فرق کوي، جرم درجات لري. دلته کابل بانک لوټ ک دوه میاشتې په بندیخانه کې اوس اتلې د ګرځي پښتنه کې ولې ګرځي ولا دای دوی مو وستل چې موږ سره همکاري وکړي د بندیخانه نه ولی اور نامکاری نه غواړي سبا بندیخانه کې باید ناستي اور نامکاری په زور غواړي. دلته میلې کې تمام ورځ خاندي او یو بل ته وایي چې برابر در ما خپل دا ما سق خبر د دلته دوستانو ول سه باید ثبوت لري، ثبوت لرو د خلک سره راغل یو بکسر راغلی اوس زره مليون ډالر لري، دا دین لوی ثبوت موجود ده. په دوبه کې 40 مليون ډالری کور اخلي، دین لوی ثبوت موجود ده. دا سړی کابل بانک لوټ کړی ده، مجلس کې کینی دوستان ته وی ولا به در برو خو یک دوسه سال ما بند ګوره د پزون درې کاله څلور کاله پنځه کاله بندي خانه منلې و و یک دوسه سال چهار سال بندي می بشم ما یک دوسه صد میلیون ډالر رال دارم که برام من باز میلی خدا میکنم. اغه دوه میستم بندي پات نه سو و دته نور څه وای
تاسو یو تبصرنن په یو رسپان کې سوي و غوی دا انتقاد کړی و چې ولسمشر دا شکایت کوي چې بهر ته نفر تختی بیا غبرته نه راستنیږي. مشکل دا ده چې موږ تاسو ولیدل چې ډیر خلک دلته ممنوع خروج اعلان شوی و خو په هوایي میدان کې چا مخنیوي نه کړ، لاړل لندن ته ورسېدل. نو ولې مخکې هغه خلک چې مخکې له تختیدو ولې مخنیوي نه کیږي؟
دا دی از عامه اذهان غولول دي، عامه اذهان ته فریب ورکول دي.
زاهد صاحب ستاسو څه نظر ده؟ دغه رښتیا هم یو جدي ستونزه نه ده چې په داخل کې نه تعقیب کیږي، بیا چې بهر ته لاړ شي بیا موږ د دې جنه پسې ولسمشر چغې وایي چې هغه باید راستون شي یا نور هیوادونه باید هغه راستون کې راوګرځي افغانستان ته.
بخنه غواړم مخکې تر دې چې دغه موضوع ته زیات شته بل اشاره وکړم چې یو نړیوال قوانین دي او یو خپلم داخلي قوانین دي. بیا هم زه مخکنی خبر ته بیا راځم چې لکه څنګه یو خاصیت دی قانون د تطبیق باید عام شي. موږ څنګه کولی شو تر ټولو اول موږ په خپل خار کې خپل خاوره کې خپل داخلي قوانین واقعیا په کلکه موږ تطبیق کو ترڅو جرم او مجرم او هر چاته په خپل حد حد لکه څنګه چې سلطان زوی سبویل چې کټګوري ګانی لري د جزا قانون لحاظه هر څوک په مغه خپل اندازې سره مجازات وویني دی قانون لحاظه. بل خبر راغلم دی چې اداري فساد نن یو نړیوال یو نړیوال فساد چې د دې لپاره ملګرو ملتو کې کنوانسیون لري په دې کې چې تقریبا یو شپته هیوادونو دا تایید کړی ده چې په کال 2004 کې د فبروري په شلمه نیټه افغانستان هم د کنوانسیون عضو ترلاسه کړی. بل مسله دا ده چې مثلا موږ څنګه تر څومره موږ د نړیوالو همکاري د نړیوالو قوانینو سره سم موږ کولی شو جلب کو په یو سلسله موضوعاتو کې چې له خاورې نه تختی بهر نورو هیوادو ته او دوی هلته یا پناه وړي یا هم هلته دوی د تعقیب لپاره د خاورې ته نه راځي.
کله هغه نه تیر شو چې تښتېدلي په داخل کې سې ګرځي د دې نیونه په تاسو اعتراض نه لري چې د ولې نه نیول کېږي ستاسو اداره سې مرکزي اداره ده.
اجمن صاحب
مثلا د کابل بانک موضوع ته اشاره وکړه، سلطان زوی صاحب ته کسان
روان دي نسخه در کوم یو نسخه که هم دا اوس پرې دې چې څوک تښتي څوک نه تښتي هم دا اوس هغه کسان چې دلته پیژنو پنځه نفر هم دلته ونیول سي او ورنه مثال جوړ سي هغه کسان چې په بد نیت افغانستان خواته راځي د باندې نه پاسپورت سره د هغه پلار ولکه جرأت وکړي دلته راځي.
زاهد صاحب ستاسو اداره ولې دا غوښتنه د دولت نه کوي چې فلانای باید د تحقیقات لپاره ونیول سي؟
جمن صاحب ګوري اداري مبارزه فساد لري په دې معنی نه چې دا اداره کله جوړ شوی نور ټول قوانین د برتري لري د دې ترڅنګ ورته سرنولیسته د دې ترڅنګ محکمه ست د دې ترڅنګ مثلا موږ نور بخنه غوړم اجمن صاحب هر اداره تر خپل حد پورې د قانون په چوکاټ کې دوی مسؤلیت او صلاحیت لري. صحیح ده د اداري فساد سره مبارزې په هغه کې د ویل سوي چې موضوعات چې کله څېړل کیږي دوی د تحقیق او لابراتوري لپاره ده دوی ورکی سرنولیته. اما بیا هم راځم په دې معنی چې دا په دې معنی نه ده چې کله اداري مبارزه او فساد اداري جوړ شو د ټولو قوانینو نه یا له ټولو اداراتو نه موافقه ده، یعنی هر هغه کار چې په خاور د افغانستان کې کیږي یا هر جرم چې واقع کیږي دې ته به لاسرسی یا دې ته به څوک لاس غځي د اداري فساد سره مبارزه اداره لاس غځي. زه خو دا وایم چې یا د ما وړاندیز خو دا ده چې هر اداره تر خپل حد پورې د قانون پر رڼا کې خپل اجرا ته رسیدګي وکړي.
یو بل موضوع ده په خانو د وسنو د وزیرانو د فساد دوسی دي د ری فساد دوسی یو کال مخکې زمایات سیسی ولسمشر یو حکومت کچن ځنګړی محکمه دی ورته جوړ شي هغه وخت چې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما شپږ میاشتې وخت د افغانستان دولت ته ورکړی چې باید جدي اقدامات وکړي په هغه وخت کې لوی سرنوالۍ دوسی جوړې کړلې لوی سرنوال سره خپل ویلس پنځه لس شپاړس دوسی موږ جوړې کړې دي د پخوانیو ځینې وسنی د وزیرانو په کیسه باید یو ځانګړې محکمه ورته جوړ شي د اساسي قانون ولسمشر فرمان هم ورکړ چې دا محکمه باید جوړ شي خو تر اوسه پورې دا جوړه نه سوله
ګوره بکنه غواړم
ظاهر صاحب تاسو څه داسې تعقیب کړل دغه موضوع یا
کنه ژمن صاحب ګوره نونسه ماده د قانوني مبارزه بر شو فسادري کې راغلي چې اداره لوی څارنوالي به منظور تحقیق جرم فسادداری و اقامه دعوی علیه مرتکبین آن څارنوالي مبارزه و فساد جرم فساد اداری را در مرکز و ولایت طبق احکام قانون ایجاد می نماید. دوم، ستر محکمه به منظور رسیدگی قضای جرم فساد اداری دیوان های جرم فساد اداری طبق احکام قانون در مرکز و ولایت ایجاد می نماید. دا بنونسه ماده دی قانون که ویل سوی دید. لوی څارنوالي که تاسو به هم خبری، ټول خبر دید یو سرنوالی جوړه شوې ده مختص باندې جرم فسادداری دوی تر مخکې بی اما بیا هم لکه څنګه چې په نورو هیوادو کې هم ښودل شوې ده په اکثریتو بریالیو هیوادونو کې چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کړې ده هغوی څو شان لري اختصاصي سرنوالي په یو چوکاټ کې لري تر محاکمو پورې که چیرې اداري مبارزه و فساد اداري سرنوالي او محکمه دا د ما یو وړاندیز ده که په یو چوکاټ کې سي او رښتیا هم په اساس فرماندري جمهور کې جوړ سي دا به ډېر ګټور وي
کامهوال صاحب ستاسو له نظره څنګه کېدای شي چې دغه کسان دلته ګرځي د دوی مخنیوی وسي ولې مخنیوی نه کېږي تاسو څه نظر لرئ
دا خو معلومه خبره ده لکه څنګه چې فساد باندې خبره کوو فساد روان دی نو هغه به څنګه ونیول شي لکه تا چې مخکې وویل چې دغسې څو وزیران دوسیه وي او هغه دوسیه به کېدای شي اوس اپ شوي بنده شوي نو محکمه چېشته جوړه کړي دوسیه بنده شو خلاص کړي پیسې میسې به تېره شوي خلاصه شو بل هغه اشخاص چې دلته مثال بیا چې خارج ته لاړ شي او بیا ورباندې چغې وخي چې هغه غلا کړې وه هغه فساد کې ښکېلو انټرپول پولیس شته دی باید راوی غواړي یو بل دا ده چې همدغلته کوم وخته پورې چې دوی دلته ول دوی خپلو پیسو باندې ځان ساتلی او کله چې لاړو هغه سړي باندې پیسې بند شي مجبور چې هغه چغه ووهي چا سړي والا غلا کړي ودا کړي هغه کړو باید راغوت نو هلته مونږ څارنوالي انټرپول پولیس ته باید هغوی هم راغوښتل شي کوم یو چې دلته اوس په دې فساد کې ښکېل دي ما ته ویل فساد ادارې همدا وظیفه ده چې دوی باید دوسیه وڅېړي او دوسیه باید ولیږي او محکمې ته دوی باید نظارت خانې ته واچول شي تر څو پورې چې جدي اقدامات ونه شي اوس موږ تاسو ګورو د پاسنه اوبه خړې دي که د پاسنه اوبه خړې نه وي مشکل نه و پاسنه هغه ډنډ چې پاک نه شي موږ کار څونه دا بیالۍ پاکې کړو هغه خړې اوبه بیا راځي نو پاسنه مشکل لرو چې موږ په روابطو باندې او په دغه فساد باندې چې ښکېل خلک دي په پاسه ادارو کې کار کوي نو دغه خلک چې د پاسه نه ختم نه شي نو مشکل دی چې موږ لاندې ادارو کې اصلاحات راشي
سلطان زوی صاحب دوه نور پیشنهاد هم دلته شته یو خو یو څو وخته مخکې د ګډ بورډ د افغانانو د بهرنیانو هغوی یو وړاندیز دا وکړ چې باید ټول ستراتیژي یوه ستراتیژي ترېنه جوړ شي او دا کار باید اداري فساد پر ضد عالي اداره وکړي د مبارزې بل خپله لودین صاحب ویلی چې ډېرې بېلابېلې ادارې دلته موجودې دي د ملي امنیت لخوا د بل ادارې بل وزارت لخوا دا ټول باید دا یعنې یو مشکل ده او باید ډېر صلاحیت د دوی ادارې ته ورکړل شي او د تعدد له منځه لاړ شي دغه باندې کار اوسې رښتیا هم یو څه نتیجه به ورکړي
زه فکر کوم چې هر شی چې وکړو اوس د وخت ضایع کول دي که میکانیزمونه جوړوو نوي پیشنهادونه کوو سیمینارونه جوړو ورکوو کنفرانسونه ورکوو ارګانونه جوړوو خارجیان هم په دې کې ښکېل دي خارجیانو ته افغانستان ګورې د ملګرو ملتو فلاني وضع ته چې وګورې په نړۍ کې دوی فقط هغه ځایو ته ځي چې هلته مشکلات او بی ثباتی موجوده یعنی چې په بی ثباتی کې دوی امرار د معاش کوي دوی خپل د فساد یو برخه دي یو زیات تعداد مونږ هیڅ څه ته ضرورت نه لرو مونږ مجرم لرو کنه لرو څوک چې جرم د جرم ارتکاب کوي لرو یې درست قانون لرو کنه لرو اگر نه هدونه چې باید قانون تطبیق کی لرو یې کنه لرو محکمه لرو پولیس لرو قضا لرو او قانون لرو مجرم لرو یو شی چې پاتې ده تطبیق ده همدغه چې هر سویه هیڅ کولی شو په جګه او ټټه سره په هر ځای کې موازی امانګه اماهنګه او همزمانه دغه کار کوي. مونږ د نوې اختراګانو ته ضرورت نه لرو. تعالی نن دا کمیسیون یو کال دی هغه بل کمیسیون نه وخت تر سوی نه بل جوړ شو. یو کال ملګر بیا بل ورځ په بن کې بل سیمینار جوړیږي بیا د ټوکیو لپاره بل امادګی نیسو. لس کال د مونږ افغانستان کانفرنس زپلای ترین هیواد دی په نړۍ کې، افغانستان سیمینار زپلای ترین هیواد دی په نړۍ کې، او د افغانستان په باره کې دومره شیان لیکل شوي دي الانه کې ساده دي. هر شی ګوره د موږ په دین کې فساد منه دی او د اخلاق نقطې نظر نه فساد منه دی او پیګو چې دلته څوک کوي دا کار قانون تطبیق کوي بس هر شی صحیح کی.
زاهد صاحب ستاسو نظر اخلم او په دې سره خپل پروګرام ختم کو. نو لکه سلطان زوی صاحب سویلې مشکل د قانون نه تطبیق ده او کنه دلته کوم استراتیجی چې دا هغه لکه د ګارد بورډ سه وړاندیز کړی هغه خوینه د ډیره او یا هم د غیدارې تعدد یو مشکل ایجاد کړی ده. ستاسو نظر څه ده؟
یو شی ځمن سب وایم هغه دا چې د یو کار د تطبیق لپاره یا د یو کار د پر مقبول لپاره کچیر متعدد یا څو ادارې جوړ شي زه فکر کوم چې دا به یو پخپله وغټه ستونزه وي. خپله ډاکټر صاحب جلال الدین د هیواد ولسمشر په مخ کې هم دا خبر وکړه چې تقریبا 12 موازی ادارې جوړې شوې. اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژي چې 223 صفحې ده پر اساس دي کې قاضی القضات صاحب هم متعهد ده ستراتیژي جوړه کړې ده. او نه سو واتیم غنه حکم در جمهور هم وو سده ټول ادارات د سویلو چې تاسو د دغه ستراتیژي نه درې اولویته تعین کئ او هر ساجله تطبیق کئ. بل خبر ده چې تقریبا فرمان در جمهور ده په اساس دی نه هوی ماده د قانون اساسي سده سو اداره په نامه دی در مبارزه فسادري چې قانون لري جوړ شوی ده. زه فکر کوم چې دا به هم یو رښتیا هم یو ستونزه وي که چیرې دغه سي موازی ادارې سره همغږي سي او دغه سي موازی ادارې تر یو چتر لاندې کار وکړي چې یو مشخص قانون ولري یو ستراتیژي ولري نو ګټه به زیاته وي.
مننه له خپل دریو وړو درنو میلمنو څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ، ښاغلی داود سلطان زوی صاحب څخه او د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالیه ادارې د چارواکي وحید الله زاهد او د ولسی جرګې لغړی شریف الله کمال څخه زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.